طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ښوونیز او تعلیمی پروګرام ګرانو محصلینو پام دې هیلم چې تاسو به روغ یای او د نن ښوونیز او درسي پروګرام لپاره به حاضر شوی یای. دادای پوهان آرین د دولسمې دورې د اووم درس لپاره حاضر شو. قدرمنو محصلینو راځئ راسن د درس پیل کو. د دې لپاره چې درس پیل کړو خپل کتابونه راواخلئ، د کتاب لسمه صفحه پیدا کړئ. په تیر پروګرام کې د آفتوس السر په اړه غږېدلی وو. د آفتوس السر یا د خولې زخم د دې په تړاو هر اړخیز غږېدلی وو. زه مطمئن یم چې تاسو به مطالعه کړې وي او درته آسان شوي به وي. نن یوه ډیره مهمه موضوع هغه د هرپس وایرس دی چې معمولا د خولې اړوند ناروغي رامنځته کوي. د خولې هرپس د دې ناروغۍ په تړاو خبرې کوو. دلته قانون ته ځیر شئ. د خولې اړوند هرپس د دې نه معلومیږي چې هرپس د نورو برخو هم شته. دی د خولې تر څنګ د پوستکي یا سکین هرپس هم شته. دی د دې تر څنګ د تناسلي غړو هرپس سمپلیکس وایرس هغه هم شته دی چې دغه ناروغي رامنځته کولی شي. خو موږ د خولې اړوند د ناروغۍ باندې خبرې کوو. ګورې محصلینو، عنوان داسې لیکل شوی دی د خولې هرپس. په انګلیسي باندې لیکل شوی دی هرپس سمپلیکس وایرس ان ماوت. هرپس دا یو وایرس دی یا هرپس سمپلیکس مکمل نوم دی. نو اوس که چیرې دغه وایرس په خوله باندې حمله کوي، په شونډو باندې، نو یوه ناروغي رامنځته کیږي چې هغې ته هرپس سمپلیکس وایرس ناروغي وایي یا د خولې اړوند هرپس ناروغي. اوس د خولې اړوند دغه د هرپس ناروغي باندې خبرې کوو. لومړی انځور وګورئ. اې انځور کې دغه کس که چیرې تاسې ګورئ، د دې خوله د همدغه وایرس په واسطه ملوثه ده. ګورئ دغه سې پوښونه یې کړې دي. او بیا انځور که وګورئ، په دې کې د شونډو د پاسه کوچنۍ پوکاڼۍ یا کوچنۍ دانې پیدا شوې دي. سوروالی لري، سخت درد لري. سی انځور کې همدغه هرپس وایرس لیدلی شئ. ډی انځور کې هم درته د هرپس هغه شکل راخیستل شوی دی، کرونا وایرس ته ورته شکل لري. ښه، ډیر کله به مو لیدلی وي ځینې مهال د شونډو په چاپیر کې یا د شونډو بهار لکه بی انځور کې تاسې وینئ، دغسې دانې پیدا کیږي، سوروالی پیدا کیږي، خارښت لري. یا د خولې په داخل کې یا د خولې د کنجونو په برخه کې همدغه حالت دته هرپس سمپلیکس ناروغي وای. اوس د هرپس سمپلیکس ناروغي په اړه خبرې کوم. لیکل شوی دی د خوله هرپس یو وایروسي انتان دی. د خوله هرپس یو وایروسي انتان دی چې د هرپس سمپلیکس وایرس له امله رامنځته کیږي. یو وایرس دی. کوم وایرس دی؟ هرپس سمپلیکس وایرس. دا ناروغي اکثر د شونډو او خولې شاوخوا سیمو کې کوچنۍ او دردناکې د اوبو ډکې دانې یا ویزیکل جوړوي. په دې ناروغي کې د شونډو په چاپیر کې، د شونډو پر سطح او یا د خولې شاوخوا سیمو کې کوچنۍ او دردناکه د اوبو غوندې دانې پیدا کوي. سوروالی هم لري، درد هم لري. علتونه یې څه دي؟ ولې دا حالت رامنځته کیږي؟ ولې یو کس په همدغه ستونزه باندې اخته کیږي؟ لومړی د هرپس وایرس شتون. دغه وایرس که چیرې په بدن کې شته وي، په یاد ولرې ګورئ، د هرپس وایرس دا په بدن کې پټ پاتې کیدلی شي. ګورې ماسیو، دا چې ځینې وخت میکروبونه په بدن کې شته وي، خو اما د دې جوګا نه وي چې ناروغي رامنځته کړي، د دې وړ نه وي چې ناروغي رامنځته کړي. دوی پټ پاتې کیږي، ژوندي وي خو اما په خپل حالت همدغسې پټ پاتې کیږي، غیر فعال پاتې کیږي. د هرپس سمپلیکس په اړه یا د دې وایرس په اړه زده کړئ چې همدغه هرپس وایرس ځینې مهال په بدن کې شته وي. ویل کیږي چې تقریبا ټول انسانان همدغه وایرس په بدن کې لري، خو په ځینو کې په دفاعي سیستم باندې قوي شي، ناروغي رامنځته کوي، یا د خولې اړوند ناروغي رامنځته کوي، یا د پوستکي اړوند، یا د تناسلي غړو اړوند. نو ځکه ما ګورې دلته په لومړي علت کې راوړی دی چې د هرپس وایرس شتون. تاسو به وایئ چې دغه خو ډېره واضح ده چې هرپس که چیرې بدن ته داخلیږي ستونزه رامنځته کیږي یا دغه ناروغي رامنځته کیږي، خو دلته هدف دا دی چې مخکې له مخکې په ځینو کسانو کې دغه هرپس وایرس دغه شته وي، او کله چې دفاعي سیستم کمزوری کیږي فعالیږي او ناروغي رامنځته کیږي. نو لومړی د هرپس وایرس شتون دی. دوهم څه لیکل شوی ګورئ، د اخته شخص له لاړې سره تماس. یو بل نفر دی، تاسو یې وینئ چې خوله خرابه شوې ده، په شونډو باندې دانې ورباندې راختلې دي، یعنی همدغه هرپس وایرس لري، واضح همدغه دانې ښکاري. نو د دې د لاړو سره باید تماس پیدا نه شي، ځکه دا په لاړو کې په ډېر اسانۍ سره انتقلیږي. دریم، د معافیت سیستم کمزوری کیدل. ځینې کسان وي معافیتي سیستم یې کمزوری شي، لکه په ایچ آی وی ناروغي کې، یا هغه کسان چې د ډېر مهال یا د ډېر وخت لپاره ځینې درمل استفاده کوي لکه کورټیکوسټیرایډونه. نو په دې حالت کې همدغه ستونزه رامنځته کیدلی شي. څلورم، ذهني فشار یا سټرس. کله چې ذهني فشار زیاتیږي په بدن کې څو قسمه تغیرات رامنځته کیږي. یو له هغې څخه دفاعي سیستم کمزوري ده، او تر څنګ یې په بدن کې ځینې هورمونونه تولیدیږي چې هغه د مخاطي غشا د زیانمنېدو سبب کیږي، ځکه هلته کورټیزول چې فرضاً یو مثال ورکوو چې هغه تولیدیږي، پروسټاګلانډین، د هغې جوړېدل نه کیږي. په ټوله کې مخاطي غشا سالمه نه ساتل کیږي، چې ما په تېر پروګرام کې ورباندې خبرې کړې دي. ښه نو ماسینینو، پنځمه شمېره کې تبه لیکل شوې ده. تبه هم یو ذهني فشار دی، یو ذهني سټرس دی. معمولا د تبه له امله یو کس ځوریږي. په ټوله کې د ټولو ناروغیو له وجې هم په ځینو کسانو کې همدغه هرپس رامنځته کیدلی شي. راځي اوس د علتونو وروسته نښې پیژنو. دغه ناروغي کومې نښې نښانې لري؟ لومړی، پر شونډو یا خوله کوچنی د اوبو ډکې دانې. پر شونډو باندې یا د خولې په مختلفو برخو باندې کوچنۍ دانې وي، د اوبو ډکې دانې را پیدا کیږي. ګورئ، په انځور کې تاسو ته ډېر واضح لیدل کیږي چې دغه دانې کوچنۍ کوچنۍ دانې وي، نقطوي نقطوي، ځینې مهال دوه درې څلور حتی یا ډېرې وي. دوهم، درد وي او دغه دانې سوځېږي، سوځېدونکی درد لري. دریم، د خولې یا شونډو خارښت وي، دغه د شونډو چاپیر دا خارښت لري، د خولې مختلفو برخو خارښت لري. او څلورم، کله کله تبه هم ورسره وي، ځکه میکروب دی، وایرس دی، او ستړیا هم ورسره وي. پنځم، وروسته د دانې وچیږي او زخم جوړیږي. یو څه وخت لپاره، څو ورځو لپاره دغه دانې وي، وروسته وچې شي او زخم بیرته رغېږي. صفا واړوئ، تشخیص ته راځو. څه ډول موږ پوهیږو چې دا هیرپیس دی یا د خولې دغه ستونزه؟ تشخیص یا ډایګنوزیس لیکل شوی دی. لومړی، د خولې او شونډو فزیکي معاینه. ډاکټر باید د ناروغ د خولې اړوند معاینه وکړي، دانې وګوري څه ډول دانې دي. نو فزیکي معاینه ډاکټر تشخیص ته رسوي، ډاکټر پوهیږي چې دا کومه ستونزه ده. دوهم، د نښو او تاریخچه ارزونه. کومې نښې نښانې چې شته دي او تر څنګ یې تاریخچه. ناروغ نه پوښتنه کیږي چې فرضاً دغه ستونزه څه ډول رامنځته شوه، کله رامنځته شوه، او یا کومې ستونزې سره مخ شوی، ذهني فشار شته دی یا نشته دی. مختلف علتونه ترې پوښتو، دا هم موږ تشخیص ته رسوي. دریم، که اړتیا وي لابراتواري ازمیانې. معمولاً ځینې مهال چې په بدن کې میکروب لوړیږي، د ډبلیو بی سی حجراتو شمیر زیاتیږي. دا هم موږ ته یو سیګنال راکوي چې په بدن کې میکروب شته دی، په بدن کې انتان شته دی. نو که چیرې په بدن کې دغه میکروبونه لوړیږي، یا معمولاً آی جی ایم او یا آی جی جی ځینې انټی باډي، د وینې انټی باډي هغه لوړیږي، خصوصا په هغه حالت کې کله چې په بدن کې وایرس فعال پاتې شي یا فعال شي. نو هدف دا دی چې د اړتیا پر مهال موږ د وینې معاینات هم ترسره کولی شو، خو تر ډیره پورې دغه ناروغي په ډیر اسانۍ سره تشخیص کیږي. اړتیا نه وي چې د وینې معاینې ته موږ لاړ شو، ځکه هیرپیس د ډیر عامه ستونزه ده او معمولا ټول انسانان د یو وار ورسره مخ کیږي، یا که مخ نه شي حتماً په دې عمر په جریان کې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، او که چیرې پرې اخته شي بیا یې د اخته کیدو امکان هم شته دی. ولې؟ دا وایرس په بدن کې پټ پاتې کیږي. درملنه، ټریټمنټ. درملنه کې لیکل شوی دی، ګورئ کوم درمل موږ استفاده کوو. لومړی، د وایرسونو ضد درمل اسایکلوویر استفاده کوو. د وایرسونو ضد درمل اسایکلوویر. دوهم، د درد کمولو لپاره موضوعي جل استفاده کوو. د دې لپاره چې درد کم کړو، موضوعي جل، لوکل جل، وروسته تشریح کوو. دریم، د خولې پاک ساتل. څلورم، کافي استراحت او مایعات څښل. ګورئ محصلینو، لاندې لیکل شوي دي د نوموړې ناروغۍ د درملنې لپاره د وایروس ضد درمل کارول کیږي. د هرپس ناروغي مخکې مو ویل چې دا د وایرس په واسطه رامنځته کیږي. د وایرس د مخنیوي لپاره باید ځانګړي درملنه په پام کې ونیسو. هماغه ټوله درملنه مو لاندې تشریح کړې ده. لیکل شوي دي د وایرس ضد درمل چې هغې ته اسایکلوویر وایي. څه ورته وایي؟ اسایکلوویر. دا درمل ناروغ ته ورکوو. دا درمل د دې سره مرسته کوي چې دغه میکروب یا د وایرس په بدن کې نور پرمختګ ونه کړي. د خولې هرپس دا په میننجایټس باندې بدل نشي، دا په نورو ستونزو باندې بدل نشي، یعنی نورو برخو ته د میکروب انتقال نشي. د دې لپاره موږ اسایکلوویر ورکوو. ښه، طریقه یې څه ډول ده؟ د بالغ شخص لپاره، کاهل شخص لپاره یعنی اتلس پلس عمر چې ولري، د لوی کس لپاره 400 ملي ګراما ګولۍ ورځ کې درې ځله سهار، غرمه او ماښام، د 5 نه تر 8 ورځو لپاره دغه درمل ورته ورکوو. یو ګورئ، دغه ګولۍ 400 ملي ګراما ګولۍ او د 5 نه تر 8 ورځو لپاره دغه درمل په 3 وختونو کې ناروغ ته توصیه کوو. دا درمل دا د ویروسونو وده د کمزوري کوي، په ټوله کې د ناروغۍ په ښه کېدا کې مرسته کوي. دوهم، لیډوکاین جیل 2% دا مو مخکې هم ویلی دی په هفتو سلسر کې، دا استفاده کوو. په هغه ساحه کې چې زخمونه دي یا دغه کوچنۍ پوکاڼې رامنځته شوي دي دغه د پاسې وو. طریقه یې څه ډول ده؟ لږ مقدار جیل د زخم پر سر ورځ کې 3 نه تر 4 ځله ووهئ. ښه دا ده چې د خوراک څخه 10 نه تر 15 دقیقې مخکې استعمال شي. ښه، د دې طریقه مو مخکې هم ښودلې ده. انځورونو کې تاسو لومړی ای انځور وګورئ، اسایکلوویر یا اسایکلوویر دغه درمل تاسو ګورئ، او بی انځور کې لیډوکاین دغه جیل تاسو کتلی شئ، لیډوکاین هایدروکلوراید جیل. دولسمه صفحه کې په وقایه باندې خبرې کوو، څه ډول موږ د خولې هرپس یا هرپس سمپلیکس وایرس څخه ځانونه ساتلی شو. لومړی، د اخته شخص له نږدې تماس څخه ځان ساته. هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي، په دې ناروغۍ باندې اخته وي، د هغې سره نږدې تماس نه ساتل تر څو په دې ستونزه باندې موږ اخته نه شو. دوهم، د شخصي لوښو استعمال کوه، یعنی هدف دا ده چې داسې لوښي استفاده کول چې هغه د ټولو لپاره نه وي. فرضاً زه یو مثال ورکوم، یو هوټل دی په هغې کې کشوغه ده، کشوغې دي، هماغه کشوغه باندې 1000 نفر د ورځې ډوډۍ خوري. که چیرې ته هماغه کشوغه استفاده کوې، شاید هغې کشوغه باندې داسې یوه کس وریژې خوړلې یا نور شیان چې هغه د خولې هرپس ولري، نو تا ته هم انتقالېدلی شي. نو ځکه وایو چې د شخصي لوښي استفاده کول. دریم، د معافیتي سیستم پیاوړي ساتل، یعنی هغه کارونه ترسره کول چې زموږ معافیتي سیستم هغه قوي وساتي، ښه وساتي، یعنی داسې مختلفې غذاګانې خوړل، سبزیجات استفاده کول، میوه استفاده کول، ډیر مایعات څښل، دا زموږ دفاعي سیستم ښه ساتي. څلورم، د فشار او ستړیا کمول، ډیر فشار دغه کمول، ستړیا کمول، ځکه دا زموږ دفاعي سیستم ته زیان لري، په ټوله کې زموږ صحت ته زیان لري. دا د خولې هرپس ډیره عامه ستونزه ده. معمولا دغه وایرس دا د عصبي الیافو یا عصبي ترونو په امتداد جریان پیدا کوي. لارې کومه ده؟ یو عصب چې کوم ځای ته راغلی، ګورئ ټولو برخو ته عصب راغلی دي، خولې ته راغلی دي، شونډو ته راغلی دي، مختلفو برخو ته، په دې اعصابو کې په دې باندې سیر پیدا کوي، په دې کې مخکې روان وي د اعصابو په ترتیب یا په سیر باندې، او د خولې په برخه کې، د شونډو په برخه کې زخمونه پیدا کوي. نه یوازې په دې ساحو کې، د پوستکي په نورو برخو کې هم رامنځته کیدلی شي، په تناسلي غاړو کې هم رامنځته کیدلی شي. ښه، نو قدرمنو محصلینو، دا چې پرون مو درس نه درلود او ما لنډ یو میسیج هم لیږلی و چې درس به انشاءالله په تکرار وخت کې ولرو، خو دا چې په سفر باندې راغلی وم، د دې لپاره چې یو وار ډاکټر سره نږدې وګورو چې د دې ستوني حالت څه ډول دی، نو بالاخره ما موقع پیدا نه کړه چې دوهم ځل لپاره په تکرار وخت کې خپرونه ولرو. د اوس هم شاید خپرونې هغه کیفیت په ځای نه وي، ځکه چیرته سټوډیو یا چیرته د سټوډیو ځانګړې خپرونې او چیرته په عادي ځای کې. نو هیله ده چې تاسو معذورت ومانئ او کومه اندېښنه ونه لرئ. انشاءالله ډیر ژر به له ژوندۍ سټوډیو خپرونې ولرو. راځئ اوس حاضري ورکړئ نن ورځ ومه درسي خبرونه ده. د ومه درسي خبرونه لپاره د حاضرۍ تورای د اے تورای ټاکل شوی دی. ومه درسي خبرونه لومړی دایره تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ. علام ملشا.
پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره